ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 5 بجو په دې خبري غړې کې تاسو اوریدونکو بخنه غواړم تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د 5 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې شلی او سلامونه مني د خبرونو لپاره سره فرخ انیس اجمل موجود ده د خو د هر څه مخ کې تاسو ته د خپل موضوع در پیژنم چې د زینب چې د قصور سره تعلق لرونکی یو وړ جنای و د هغې وجه نه د خپرونې د سره موضوع د په هغې کې نوي تازه معلومات راغلي دي خو له هر څه مخکې خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پنجاب پولیسو له خلکو غوښتي چې د قصور په زینب انصاری جنسي تیری کوونکي تن پنیولو کې د ورسره مرسته وکړي د پاکستان سپریم کورټ نورو عدالتونو ته حکم ورکړی چې په نبی ورسو کې دننه دی اورېدنې یقیني کړي او په تیونس کې سیاسي ګوندونو د مزدورانو اتحادیې د تازه احتجاجونو غوښتنه کړې ده د خبرونو تفصیل د پنجاب پولیسو له خلکو غوښتنه کړې چې دغه کس نیول لپاره ورسره معلومات شریک کړي چې په زینب انصاری جنسي تیری وشنه کې لاس لري پولیسو دا غوښتنه پرون د سارونکو کیمرو یوې نوې ویډیو خپرولو رسته کړې ده دی ویډیو کې ښکاري چې د وړې تورې ګیرې یو سړی چې کوټ یې اغوستی او د ژمي ټوپۍ یې په سر ده د زینب د کور په کوڅه کې ګرځي راګرځي زینب انصاری د پنجاب په قصور کې د جنوري په 4 تختبل شوی و چې 4 ورځې وروسته یې مړی وموندل شو پولیسو ویلي چې په هغې جنسي تیری شوی و د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو کمیشن مشر اجاز خان وای دوی د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ 1555 مرکزونه جوړ کړي چې پکې د سیمې مشران هم شامل دي اجاز خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره قوانین موجود دي او په ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکول کیږي
قانون سازی دا پنجاب کی داسې قسم قانون سازی موجود نه دا چې بلا کیسونه موږ کړی چې دا اوس بوځای کورٹ نام کینسل شوی دی او هیڅ کم دی په جیلونو کې دی
بلخوا د ماشومانو د حقونو ادارې وایي هر ورځ په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو شاوخوا 11 پیښې رپورټ کیږي د بلوچستان صوبې د نوې کابینې 14 وزیرانو سوګند پورته کړ صوبایي حکومت پرون په بیان کې ویلي چې په دې کې د نورو ترڅنګ سرفراز بوکټي د کورنیو چارو وزیر طاهر محمود د تعلیم چارو جعفر خان مندوخیل د زراعت او منصور احمد کاکړ د ریوینیو وزیر دی پرون د بلوچستان په اسمبلی کې د نوې وزیر اعلی ټاکلو په مخه په دې اسمبلی له 55 غړو څخه 45 غړو رای واچولې او د مسلم لیگ کاف امیدوار عبدالقدوس بزنجو یو سلویختو رایو سره د صوبې نوې وزیر اعلی وټاکل شو د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د های کورټ ججانو ته په نوي روسو کې د نن د مقدمو اوریدنې یقیني کولو راغونډولو امر کړی دی چیف جسټس ثاقب نثار بیگا په کراچۍ کې جیوډیشل کانفرنس ته ویل چې قانون سازي د پارلیمان کار دی او تدلی کار د دغو قوانینو عملی کول یقیني کول دي هغه زیاته کړه ځینې قوانین په 1380 کال کې جوړ شوي دي د 1380 کال قوانین موجوده حالاتو سره سمون نه خوري او دا خبره له پوهې بره ده چیف جسټس زیاته کړه چې ججان د آئین او قانون مطابق فیصلو ورکولو پابندي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي که پراتلونکو ټول ټاکنو کې بری ترلاسه کړ او د پاکستان وزیر اعظم شو نو زړه به نه وي خو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترمپ سره به وګوري عمران خان د خبره بیګا په خبري کانفرنس کې کړې ده د امریکا ولسمشر په پاکستان تور پورې کړی و چې له هغو سخت دریځو ډلو سره مرستې کوي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې حمله کوي عمران خان زیاته کړه چې امریکا راترګریسي جنگ کې د پاکستان قربانیو اعتراف نه دی کړی او د امریکا چلند منصفانه نه دی د افغانستان د تعلیم وزارت وایي په لنډ وخت کې بعد نصاب 500 ملیونه درسي کتابونه چاپ کړي د تعلیم وزارت د مطبوعاتو څانګې مشر کبیر حکمل پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې برخه کې د امریکا پرمختیايي ادارې یا یو ایس ایډ ورسره د 500 ملیونه ډالرو مرسته کړې ده تر دې مخکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکو شکایت کړی و چې درسي کتابونه ورته نه دي ترلاسه شوي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ په تیونس کې سیاسي ګوندونو د مزدورانو اتحادیې په داسې وخت کې د تازه احتجاجونو غوښتنه کړې چې په هیواد کې د پخواني ولسمشر زین العابدین د لرې کولو وکاله پوره شول. زین العابدین د عرب پاسون پر مهال له دندې لرې کړل شوی و. په تیونس کې د احتجاجونو دا غوښتنه د تازه نارامۍ یوه وروسته شوې ده. په 2012 کال کې د زین العابدین لرې کولو وروسته ګمان کېده چې په تیونس کې به واک په جمهوري توګه انتقال شي، خو وکاله وروسته د نوو اقتصادي ګامونو عملي کولو او گرانے سیاتی دو لوجې د خلکو غوسه سیاته شوې ده. احتجاج کوونکو تیرونه هم د 2012 کال په سیر د کار خپلواکۍ او درناوي لپاره شعارونه ورکړل. په مصر کې چارواکو ویلي د سینا ټاپو اسمي په شمال کې یو عیسائی وشل شوی دی. چارواکي وایي تېره شپه ناوخته په الاریش سیمه کې درې سړو چې مخونه یې پټ وو حمله وکړه. د پیښې سیمواري چا نه ده منلې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د امریکا ولسمشر ټرمپ او انتظامیه د تهران او د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په کمزوري کولو کې پاتې راغلي دي. نوموړي زیاته کړه د اټومي تړون د ایران لپاره اوږدمهاله بریا ده. نن د ایران سرکاري ټلویزیون ته د تقریر په سرکاري ټلویزیون تقریر کې حسن روحانی ویل ولسمشر ټرمپ د مسلسله هڅو باوجود هم د دې اټومي تړون کمزوري کولو کې ناکامه شوی دی. د جنوري په 12مه ولسمشر ټرمپ ویلي وو که هغو اروپایي هیوادونو چې دا تړون یې لاسلیک کړی دی پکې موجودې لوی تېروتنې سمې نه کړې نو امریکا به له دې تړونه ووځي. او اخیری خبر دا چې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی وایي ممکنه ده چې د مې په 12مه په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخلي. نن نوموړي ویل دی غواړي د بری او اصلاح په نامه ائتلاف جوړ کړي او په ټول عراقي صوبو کې به امیدواران وتروي. عبادی د حزب الدعوا ګوند غړی دی. دا شیا ډله د چیران سره اړیکې لري. دا خبرونه پای
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو خبرونه در تازه مونږه همکار یعنی ساجمل وړاندې کول د دې رواني خبرونې ځنې مهم موضوعات دي. د پنجاب په قصور سیمه کې یو وړه جنای زینب د جنسي تیرانه پس وجلې شوې ده. موده او شوا قاتل نه ملاويږي، خو په دې اړه باندې شیر محمد خان د سیاستوالو په اړه وایي
سیاستدانان دغه نه فائدہ اخلي. نو زه ډیر زیات د افسوس خبر را چې سیاستدانان داسې قسم واقعیات چې دوی د خپل ذاتي مفاد لپاره استعمالوي.
په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید سید لیاقت آغا ته 14 او منتخب وزیراعلی عبدالقدوس بزنجو ته 120 خټونه ملو شو، خو لیاقت آغا وایي
په دا شرط موږ وکړي چې سبا خلک دنیا ته موږ دا ورښکاره کړو خپل صوبې و خپل پښتنو ته چې موږ خپل د جمهوریت د بقا لپاره ولاړ یو. که موږ لس ووټه خو که څوارلس خو که خپل ووټونه خو
په تورخم کې د چارواکو د چلن له وجې ولس سخت ستونزو سره مخ دی. یو کس وایي
فعلاً سات کې د بدو نه بدتره شوه، مخکې به 200 او 300 وي او اوس لاړ شه هغه تم ولاړ دی. یو د اوس هم فعلاً هم ګیر کړ چې د ترانزیت لارې بې لمبره راغلي ده، ځکه 500 تی اخلم.
دا یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب به درته هم وړاندې کوو د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خبرونه غوړي. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. اوریدونکو د سر راپور ته ورجو د پنجاب پولیسو د زینب انصاری وجنې کیس کې یو نوی ویډیو په خپرولو سره له خلکو غوښتي چې دې کس په نیولو کې دې ورسره مرسته وکړي. د ذکر دا چې د پنجاب صوبې په قصور ښار کې زینب انصاری نومي ماشومه چې د جنورۍ په 3 نیټه تختول شوې وه، 4 ورځې وروسته یې مړی وموندل شو چې ورسره جنسي تیرم هم ثابت شوی. په دې اړه نور تفصیل احمد الله راکړي.
د قصور ضلع پولیسو خالی پورس د سارونکو کیمرې یا سی سی ټی وی یو ویډیو جاری کړی چې پکې ښکاري چې یو مشکوک تن د زینب انصاری کور مخې ته ګرځي را ګرځي، کمیس پرتوګ او د پاسه یې پرې نسواري رنګ کوټ اغوستی او د جمی خولۍ هم په سر کړې ده. پولیسو له خلکو غوښتنه کړې چې دغه کس نیولو لپاره د ورسره معلومات شریک کړي چې د دوی په وینا کېدای شي په زینب انصاری جنسي تیری او وژنه کې لاس لري. د جنوري په 3 نیټه په قصور ښار کې 9 کلنه زینب انصاری تښتولې شوې وه او د جنسي تیری وروسته مړی څلور ورځې پس موندل شوی و. د پیښې وروسته پنجاب صوبې په شمول د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې شوې او له حکومت نه په داسې پیښو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه شوې وه. یو طرف ته پولیس د زینب انصاري قاتلان نیولو لپاره کوششونه کوي، نو بلخوا د ملک د مختلفو ګوندونو غړي د نوموړي کور ته د غمرازۍ لپاره روان دي. د پیپلز ګوند یو مخکښ سینیټر اعتزاز احسن نه علاوه چودھری منظور او د عمران خان پخوانی میرمن ریحام خان په شمول یو شمیر نور غړي د خالی په ورځ د زینب انصاري کور ته تللي وو او د نوموړي پلار سره یې غمرازي وکړه او په پنجاب حکومت یې ټکونه وکړل. خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یو غړی شیر محمد خان وایي چې سیاسي غړو له پکار دي چې په دې پیښه د سیاست کولو نه ډډه وکړي او د حکومت هم ذمہواري جوړیږي چې زر تر زره د ککړ کسان ونیسي.
د حکومت چې کم ذمہوار ادارې دي دا غوښتي فرض دي چې د دغه شانتي واقعاتو مخنیوي وکړي او چې کم خلکو دا واقعات کړي دا غوښتي تفتیش وکړي او د تفتیش مناسب یو قابل اعتبار شهادت عدالتونو ته ویښ او خلکو له سزا ورکړي. د بده مرغه داسې قسم واقعات په یو داسې ماحول کې وشي چې هغه کې سیاسي حل چل ډېر زیات وي، نو سیاستدانان دا غوښتي نه فائدہ اخلي. نو دا ډېر زیات د افسوس خبر را چې سیاستدانان داسې قسم واقعات چې دي د خپل ذاتي مفاد لپاره استعمالوي.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري اداره ساحل په خپل کلنی رپورت کې وایي چې په 2019 کال کې په پاکستان کې له ماشومانو سره 4109 د جنسي زیاتی پیښې رپورت شوي دي، نو باید په دې اړه سخت پالیسی جوړ کړل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پنجاب په قصور کې پر یوې وکلنې ماشومې د جنسي تیرې وروسته د ویل کېدو پیښې په ټول هیواد کې د خلکو غوسه راپارولې ده. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو کارکوونکي وایي په صوبه کې د ماشومانو د حقونو د تحفظ قانون په 2010 کال کې جوړ شوی، خو د قانون د عملي کېدو سره سره باید پولیسو او کورنو ته هم په دې اړه پوهه ورکړل شي چې څنګه به داسې پیښو مخه نیسي او د ماشومانو تحفظ به کوي. په دې اړه تفصیل فرخنده اسد ناورو.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري اداره ساحل په خپل کلنی راپور کې وایي په 2019 کال کې په پاکستان کې له ماشومانو سره 4109 جنسي زیاتی پیښې رپورت شوې دي چې پکې د ځینو تعلق له خیبر پښتونخوا سره وو. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د حقونو د کمیشن مشر اعجاز خان وایي دوی د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ 1555 مرکزونه جوړ کړی دی چې پکې د سیمې مشران هم شامل دي.
پنجاب کې داسې قسم قانون سازی موجود نه ده. بلا کیسونه
د ماشومانو د حقونو ادارې وایي هر ورځ په پاکستان کې د 1100 ماشومانو سره په سناسته شکل کې جنسي زیاتی کیږي او باید په دې اړه سخته پالیسي جوړه کړل شي. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د حقونو ادارې سپارک مشر جهانزیب خان وایي اکثره په ټولنه کې له ماشومانو سره زیاتی هم د پیژنګلو کسانو لخوا کیږي او د داسې پیښو په مخنیوي کې د مور پلار رول ډیر مهم دی.
یو کو پولیس پرسیکیوشن پر یہ معاملہ کی چکم نے نو معاملات سڑیر صحیح نہیں کیس کمزور جوڑ شی یوزولی پدا سی کیسی نہیں کہ آغا چچا جرم کری زیادتی کری آغا پاخر کی خلاص شی. او بل طرف تا دین زیادت اہم مسئلہ چکم آغا نو آغا دار چی دا ماشمان دا جنسی تشدد چرے دا دا سی یو مسئلہ دا چې د دې په پریونشن باندې کار کول پکار دي. چیرې ماشومان د دې شي زه پیری جنازي سره دا ظلم یا بیا زیاتې کیږي نه، ځکه چې یو ځل ور سره وشي نو که بیا دې کې اوس بیا دوه خبرې دي. یو خو چې چا زیاتې کړې دي هغه له سزا ورکول، خو بل طرف ته د هغه ماشوم ریهبیلیټیشن یا هغه به په معاشره کې څنګه وخت تیروي څنګه پکیږي دغه هم ډېر لوی ګران کار دی. په هغې باندې هم څه توجه نشته، نو ځکه د دې د مخنیوي کولو لپاره زیات د کار کولو ضرورت.
بلخوا د ماشومانو د حقونو یو کارپوه ارشد محمود وایي په دې اړه مسله یوازې د قانون عملي کېدل نه بلکې د داسې پیښو مخه نیول دي
چې د ټولو نه چې خطرې ماشوم ته ناغه داغه کې هغه سره چې کوم خلک اوسي نو دا داغه نه دا یا چې هغه چاته سبق وي یا هغه چاته روزگار کوي د ټولو نه غته دغه چې کم نه خطر چې کم ده نو دغه خلکو نه ده او دغه خلک واقعي لکه د دې ماشومانو په دې باندې تشدد هم کوي هغه ذهني تشدد هم کوي دي شي جسماني هم دی او چې کم دغه د جنسي تشدد دی نو دا هم کوي که زموږ په معاشره کې چونکې کېږي د دې نه هیڅوک انکار نه کوي چې اوس خلک همت کوي داسې قسم کې سونه لکه مخې ته راودي چې او لازمن دی داسې قسم کې سونه چې مخې ته راشي نو د دې مخنیوی به وشي.
د پنجاب په قصور کې پر یوې اوه کلنې ماشومې زینب انصاري جنسي تیری او د هغې د وجلو وروستو په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو پردغې او ورته پیښو خلکو سخت غبرګون وښود او له حکومت نه یې په داسې پیښو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه وکړه.
د مشال رادیو
د ګلدورزی
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تیر ورځ د بلوچستان نوې وزیر اعلی منتخب شو چې ورته یو سلوي خرای ورکړل شي. دغه په مقابله کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند امیدوار سید لیاقت اغا ته 14 رای ورکړل شي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ایوب ترین ناورو ځکه چې دغه وزیر اعلی خپل کابینه هم ټاکلې ده وزیران یې اخیستي.
په دې وزیرانو کې د زیاترو تعلق د مسلم لیگ نون کاپ ډلې ترڅنګ د وادت المسلمین سره دی او یو غړی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند منظور کاکړ هم شامل دی. ځکه چې د دې څخه لمخه تیر ورځ چې کله په بلوچستان اسمبلی کې د نوي اعلی وزیر د ټاکنې لپاره رای ورکول شوې نو په هغه کې منظور کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند و کاندید سید لیاقت آقا پر ځای و عبدالقدوس بزنجو ته خپل رای ورکړې وه. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره د ناکامی سره مخامخ شوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي سید لیاقت آغا وویل
چې موږ دلته د جمهوریت بقا غواړو، د اسمبلی سپرمیسی غواړو، چې موږ دا شی محسوسوي چې دا خلک د بل چا پر اشارو یې دا ګډ کار کوي وکړه او دا امید اوس د دې څه دی چې دوی به ډېره زغرده د اسمبلی ماتي. په دا شرط موږ وکړو چې سبا خلک دنیا ته موږ دا ورښکاره کړو او خپل صوبې او خپل پښتنو ته چې موږ خپل د جمهوریت د بقا لپاره ولاړ یو که موږ
پارلیمانی مشر او دریم زیارتوال وای چې دوی به د منظور کاکړ په ضد قانوني ګامونه پورته کړي.
افسوس کوم چې زموږ د پارټۍ یو ممبر چې نن یې ډیفالټ وکړ یا د آئین د آرټیکل 63 خلاف ورزی وکړه، پارټۍ سره خیانت وکړ او لاړې مخالف ته ووټ ورک د پارټۍ کینډیډیټ ولاړو، د ده خلاف موږ د آئین د آرټیکل 63 لاندې د ده خلاف ریفرنس دغاستو سپیکر ته او الیکشن کمیشن ته اور دی بل دی خپل سیټ ڈی سیټ کیږي.
خود جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکو او د اس بی اختلاف مشر مولانا عبدالواسی اول
وزیر اعلی چې منتخب شوی دی تمام سیاسي جماعتونو د بلوچستان سره تعلق د لونکو د آزاد کو سیاسي جماعتونو دی ټول په اتفاق را باندې د وزیر اعلی منتخب کړي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د تاریخ ادم اعتماد راتلو وروسته د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر نواب سنا الله زری د رواني میاشت په نامه نیټه د خپل چوکۍ څخه استعفا ورکړې وه. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې تر بندیز لاندې تنظیمونو په نورو نمونو ثبت کېدو سره تعلق نه لري او د دې مخنیوي لپاره نور ادارې موجود دي. د کمیشن ویاند الطاف احمد مشال ریډیو ته وویل چې د قانون تر لاندې د سیاسي ګوندونو اندراج کول دي. نوموړي دا خبره له هغې وروسته کړې چې د انتخاباتو کمیشن 243 سیاسي ګوندونه د ټاکنو قانوني تقاضې نه پوره کولو له وجې له فهرسته وستې دي. په دې اړه تفصیل ګل ایاز نورو.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن د 2018 کال الیکشن قانون لاندې هغه سیاسي ګوندونه له فهرسته وستلي چې 2,00,000 روپۍ او 2,000 سیاسي کارکونکو نمونه او شناختي کارډونه نه دي ورکړي. د الیکشن کمیشن وین الطاف احمد مشال اړې ته وي په دې فهرست کې ځینې لوی سیاسي ګوندونه هم شامل دي، خو دغه سیاسي ګوندونو ته دیش ورځې وخت ورکړل شوی چې عدالتونو کې دا پریکړه چیلنج کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې ځینې لیبرال او جمهوري ګوندونه شکایت کوي چې تر بندیز لاندې تنظیمونه په نو نمونو ځان ثبت کړي او په راتلونکي جولای میاشت په ټاکنو برخه اخلي. د عوامي نشر ګوند یو مخکخ افراسیاب خټک وای چې ریاستي نظام کلکه اراده نه لري چې تر بندیز لاندې تنظیمونو مخه ونیسي
او او دی تنظیمونو په شکل د اشکالو مناسبات یا رشتې دي یا تعلقات دي حکومتي نظام سره یا ادارو سره هغې په وجه باندې دوی د قانوني پابندیو نه سر وغړي او فعالیتونه کوي، سرګرمیانې کوي، جلسې کوي، غونډې کوي، بیا په الیکشن کمیشن باندې فشار اچوي، دباو اچوي چې مونږ پرېږدي چې مونږ سرګرمۍ وکړو. نو قانون خو دا بیخي ناجایزه او ناروا خبره ده.
د افراسیاب خټک په خبره په 2016 کال کې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې کې دا خبره شوې وه چې د سختو دریځو ډلو مخه به نیول کېږي، خو داسې ونه شو. بلخوا په پېښور کې د سیاسي چارو پوه اخیل یوسفزی وایي چې په مجموعي توګه د انتخاباتو کمیشن له کارکردګۍ سیاسي پارټۍ مطمئن نه دي. د زیاته کړه خدا پاکستان الیکشن کمیشن دا دریز لري چې د دوی کار سیاسي ګوندونو نمونه ثبتول دي. د کمیشن وایي الطاف احمد وایي چې د دې کار لپاره نور ادارې موجود دي.
زمان د دې خلکو سره چې دا خلک چې کم دی دا خو د نورو ادارو کار دی. هغه د هغې لپاره خپلې ادارې دي چې بایي کم خلک ټیک دی، کم خلک خراب دی، کم خلک ګوند جوړولی شي، کمو خلکو ته اجازت شته، کمو ته نشته. د هغې لپاره خو نور فوټینګ دي. هغه فوټینګ، هغه خبرې، هغه سټنډرډ زما کار نه دی. هغه سټنډرډ دپاره په دې وطن کې ادارې دي.
د الیکشن کمیشن وایي زیاته کړه چې هغه ټولو ډلو اندراج کوي چې په قانوني معیار پوره وي. خو پوهان وایي چې سیاسي ګوندونه په پارلمان کې او عدالتونه دا خبر یقیني کولی شي چې تر بندیز لاندې تنظیمونو په نو نمونو اندراج مخه ونیسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نااهل کړ. د هغې نه پس د دغو قاضیانو پر ضد چا چې دغه فیصله اورولې وه او د عدالتونو پر ضد باندې نواز شریف ویناګانې کړې دي، د دې په ځواب کې قاضیانو هم په بیلابیلو وختونو کې د دې ځواب ورکړی. په دې اړه باندې نور تفصیل سراج ظهیر نور.
کراچی کې د خالی پورس د ججانو کانفرنس ته وینا کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي چې عدالت قانون نه جوړوي، بلکې د قانون تشریح کوي او د قانون جوړولو د پارلیمان کار دی. د نوموړي په خبر جمهوریت کې ویل شوی چې عدالت د چا په کار کې دخل اندازی نه کوي. خو کله چې پاکستان جوړ شوی له هغې وروسته چا د پاکستان د قانون کتنه کړې ده؟ ثاقب نثار ویل چې خلک د عدالت نه زر فیصلې غواړي، خو حکومت عدالت ته هغه شان اسانی نه دی ورکړي کوم چې پکار وي. د پاکستان د سیاسي چارو تجزیه کارانو وینا ده چې ملک کې ادارې د یو بل په کارونو کې ګوتې وخی، او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د پاناما اسناد لړکی د سپریم کورټ د فیصلې وروسته سوسوار په عدالت باندې ټکونه کړي چې سپریم کورټ یو طرفه فیصله کړي. په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر نسرین غفران مشال ریډیو ته وویل
دا انسټیټیوشن دیس دی د دیموکراسي، او په دا انسټیټیوشن یو بل اگر ټارګټ کوي او کریټیسزم پکې نو پاره لاس نه دیموکراسي کله مخکې نشي تللی. او زموږ سیاستدان دی جوډیشری دا مطلب خپل لاس کې ارسه اغېستې دي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار شهابالدین خټک وویل باید چې په پاکستان کې هر اداره خپل کار ته توجه ورکړي.
پاکستان کې وفاقي او جمهوري پارلماني سیستم دی. په دې سیستم کې د عدلي خپل حدونه دي، د پارلیمنت د کار کولو خپل یو دایره ده. افسوس دا ده چې دې کې څوک هم د خپلو آئینی ذمہواریو احساس نه لري. د پاکستان د چیف جسټس په دغه بیان باندې صرف دا ویلی شم چې دا ټیک ده چې قوانین چې کوم وي دا وقتاً فوقتاً نظر ثانی غواړي. د چیف جسټس د طرف نه دا ټکونه کول پارلیمنت باندې زما خیال دا مناسبه رویه نه ده. پارلیمنت کارونه هغې ته مقدمو کې سړی ور یادولی شي. نو سوال دا پیدا کېږي چې د سپریم کورټ چې کوم خپل ذمهواري دي د هغې متعلق د دوی څه خیال ده، چا به څوک پوره کوي؟
د نواز شریف لخوا بیا بیا په سپریم کورټ باندې د ټکونو په ځواب کې تیر کال د دسمبر په 14 نیټې د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي وو چې سپریم کورټ ټولې فیصلې بے له صف اشاره او په خپلواکه توګه او د قانون سره سمې کوي. سیرت ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدن کو د خبرونه په دې برخه کې اردو جلال آباد ته په جلال آباد کې یو شمیر کسان ولسی وګړي دا ګیله کوي چې په تورخم باندې چارواکي د دوینه زیاتې پیسې اخلي او چې غیر قانوني دي. په دې اړه باندې تفصیل باز محمد عابد نو
په تورخم کې د بروډون کو لاریو ډریوران شکایت کوي چې سو زیات غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
فیلان سات کې د بدونه بتر شو مخکې به 200 300 وي او وسلار شاغل تم ولال دی یو د اوستم فیلانم گیر ک چې د ترانزیت لارې بیلمبر راغلی د زکه 500 تی اخلم چې بچ کم کمیسار بدل شو ور ورځ به پیسې بندیدلی خو کمیسار په پاچړی په سر باندې ګرځید لاندې اسکرو پیسې اخیستي.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي وایي د تغیراتو لپاره دی د اساسي لارو چارو ګټه واخیستل شي تر سو په بشپړ توګه فساد دلمنځه ولاړ شي. دوی وایي کمخې وننی ولشي لخپل صلاحیت به کار واخلي. زبی ولا زمره او عبید شینواری وایي
د حل لار دا ده چې اون مشکل موږ مطالعه کوو سیرن او تحقیق پکې وکړو او د سیرن او تحقیق پر بنیاد باندې تصمیم ونیو چې اجرات به وشي او د اجرات به وشي چې بیا د فساد سره کم نورونه لګي.
موږ برګون ودی چې موږ به د هغې ځینه نظارت کوو او چې کم خلک هلته فساد کو موږ به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
د تورخم سرپرست کمیسار وحید الله نیزه دغلته د بډې اخیستل نه ردوي خو وایي چې د وزارت حمایت ورسره دی او د فساد د مخنیوي لپاره به جدي ګامونه پورته کړي.
منګه په امید راغلی چې موږ ځان سره ډېر څه پلانونه لرو اما دا پلانونه حال په نه دي دا فتن د ټول ستونزو سره مقابله کول ناممکن خبره ده.
که څه هم دوه اونۍ وړاندې د تورخم کمیسار د هغه مرستیال او څو تنه نور مسؤلین د فساد په تور له دندو ګوښه کړی شول خو لا هم په تورخم کې ډریوران له فساد نه شکایت کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تمه دا چې د حزب اسلامي په وساطت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ترکی کې پیل شي. دغه خبره په حزب اسلامي کې یوې باوري سرچینې د شنبې په ورځ مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا په ترکی کې د سولې د کېدونکو خبرو د رد او د تایید پرته وایي دغه شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې له هر ډول اقدام نه هرکلی کوي. په دې اړه نور تفصیل حدیث پرځای سنورو.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام دا ځل حزب اسلامي غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو وساتت وکړي. په حزب اسلامي کې یوې باوري سرچینې ازادي رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په ترکیه کې به د دوی په وساطت د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. یاده سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي هیله یو خدا چې ترسره کېدونکې خبرې ښه نتیجه ورکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د دغې موضوع د رد او یا تایید پرته ازادي رادیو ته وویل له طالبانو سره اړیکې موجودې دي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یاروي دوی له هرو هغو هڅو چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي کلی کوي.
حزب اسلامی هم با مو گروه هایی که تماس
دا ویدا چې حزب اسلامی لازینو ډلو سره په تماس کې دی او یا هم پری نفوذ لري او غواړي له دغه نفوذ استفاده وکړي. مونږ ترې هر کلی کوو ځکه عمومي هدف چې هغه د وی عادلانه او بایزت سولې ټینګښت دی یو دی
پایدار است یک سولې کې عزتمن باشه.
له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې کومه نوې خبره نه ده خو دا لومړی ځل دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی ګوند له خوا کوم چې له کلونو مخالفت وروسته حکومت سره سوله او د وسلوالو طالبانو افغان حکومت د سولې په برخه کې رول ډیر اغیزمن ګڼل کیږي. په دې برخه کې د وساطت خبره کیږي. تیرونی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم یوې خبري غونډې ته ویلي چې که په حکومت کې د طالبانو د جذب ظرفیت موجود وي ځینې ډلې غواړي چې له حکومت سره سوله وکړي. طالبان بیا دا ډول راپورونه بې بنسټه ګڼي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند معرفي کوي ازادي راډیو ته ویلي چې دا شان هڅې د دوی پر وړاندې د دسیسو یوه برخه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په دې اړه بې خبري خي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د حزب اسلامي په وساطت په ترکیه کې کېدونکو خبرو ته خوشبینه دي. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات
د سولې د عملی سیاست یو تګلاره بیانوي چې د افغانستان حکومت د سولې او مذاکراتو په عملی سیاست باندې ټینګار کوي.
د خاغلی سادات په خبره خایي په افغانستان کې د سولې د خبرو بریا دومره ژر ممکن نه وي خو په خبره په دې برخه کې د هر لوري او هرې ډلې هڅې د قدر وړ دي چې ولس باید ترې ملاتړ وکړي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او داغو پاړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په درې نیمو بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په یوه نیمه بجه.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی او درنګ ساعت کې پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز د انیس اجمل ناورو.
د یو تازه خبر لمخې په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت لندن ډلې د یو مشر د پوهنتون پخواني استاد ډاکټر حسن سفر عارف مړې موندل شوې دي. د جنا روغتون ویاندې ډاکټر سیمی جمالی مشال ویډیو ته ویل پولیسو د نوموړې مړې نن ور وړې چې دوی پوسټ مارټم کوي. متحده قومي موومنت لندن نن په یو بیان کې ویلي چې سفر عارف پرون د دوره کا شوی وو. عارف سوسلي امنیتي ادارو او پولیسو نیولې هم وو. د پنجاب پولیسو له خلکو غوښتنه کړې چې دغه کس نیول لپاره ورسره معلومات شریک کړي چې په سینه باندې ساري جنسي تیری او وژنې کې لاس لري. پولیسو دا غوښتنه پرون د سارونکو کیمرو یوې نوې ویډیو خپرولو وروسته کړې ده. زینب انصاری د پنجاب په کسور کې د جنوري په څلورمه تختل شوې وه چې سروز وروسته مړې وموندل شو. د خبر پښتونخوا د ماشومانو د حقونو کمیشن مشر اجاز خان وایي دوی د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ 1555 مرکزونه جوړ کړي چې پکې د سیمې مشران هم شامل دي. د بلوچستان صوبې د نوې کابینې 14 وزیرانو سوګند ورته کړ. صوبایي حکومت په بیان کې ویلي چې دې کې د نورو ترڅنګ سرفراز کوکتي د کورنیو چارو وزیر طاهر محمود د تعلیم چارو جعفر خان مندوخیل د زراعت او منصور احمد کاکړ د ریوینیو وزیر دی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د های کورټ ججانو ته په نوي ورځو کې دننه د مقدمو اورېدنې یقیني کول او راغونډولو امر کړی دی. چیف جسټس ثاقب نثار بیګا په کراچۍ کې وویل ځینې قوانین په 1300 کال کې جوړ شوي دي چې موجوده حالاتو سره سمون نه خوري. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي که په راتلونکو ټولټاکنو کې کامیاب شو د پاکستان وزیر اعظم شو نو زړه به نه وي خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به وګوري. عمران خان دا خبره بیګا په خبري کانفرنس کې کړې ده. په تیونس کې سیاسي ګوندونو د مزدورانو اتحادیې په داسې وخت کې د تازه احتجاجونو غوښتنه کړې چې په هیواد کې د پخواني ولسمشر زین العابدین د لرې کولو اووه کاله پوره شول. او په مصر کې چارواکو ویلي د سینا ټاپو اوسمې په شمال کې عیسایي وژل شوی دی. چارواکي وایي تېره شپه ناوخته په لاري سیمه کې 300 مخونه پټو حمله وکړه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته انیس اجمل وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي درته سراج زهیر وړاندې کړي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان او امریکې په تعلقاتو باندې لیکلي او وایي د امریکا سینټرل کمانډ مشر د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره په ټلیفون خبرې کړې او ورته ویلي چې امریکا به هیڅکله په پاکستان کې یو طرفه کاروایی ونه کړي او وی ویل چې امریکا غواړي د پاکستان خاوره د ترخګري لپاره ونه کارول شي او چې کوم خلک دا کار کوي باید چې پاکستان یې پر ضد کاروایی وکړي. همدارنګ د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا په جواب کې ورته ویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ روان ساتلې او د امریکا د صدر د خبرو وروسته به پاکستان کله هم امریکا ته د امداد د بحالۍ ونوایي. ادارې زیاتوي په افغانستان کې د امن لپاره خپل منځي رابطې او فکر کول ډیر ضروری دي او د دې لپاره د امریکا د پاکستان سره رابطه او نرم لهجه د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې هم په دې لاره یو شمېر مسلې هواري دي شي. ادارې اخیری کې لیکي باید چې له دې وروسته امریکا یوازې د خپلو غوښتنو پوره کولو پر ځای د پاکستان د مفاداتو خیال هم وساتي او د دې سره سره د هند سره د پاکستان د لانجو لړکې په کار ده د منځګړتیا کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې په فاټه اصلاحاتو باندې لیکلي. ادارې وایي قومي اسمبلۍ د سپریم کورټ او پیښور های کورټ دایره اختیار تر فاټه غځولو بل منظوري ورکړه د کوم وروسته چې قبایلو کې د عدالتي نظام لار هواره شوه کومه چې د قبایلو د ټولو لوی غوښتنه وه او له دې وروسته به د قبایلو نه اف سي آر ختم شي. د ادارې په وینا د 1300 میاشتو راخصې د فاټه اصلاح اصلاحاتو معاملہ را روانه وا خو اخر د دې اصلاحاتو عمل شروع شو او په قبیلو کې هم خوشحالي خوره شو اداري وای که څه هم موجوده حکومت د اصلاحاتو عمل شروع کړي وو خو دوه ګوندونو جمعیت علماء اسلام فیډرل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دې اصلاحاتو مخالفت کولو چې لکه بلې سو سو واره د قبیل له قومي اسمبلی د ایجنډي وستل شو اداري اخري کې لیکي اوس هم د ځینو سیاسي ګوندونو خپل د قبیلو ترمنځ په دې اصلاحاتو باندې اختلافات موجود دي خو هیله ده چې حکومت اوس کوم عمل شروع کړو دا به هم مخ په وړاندې بوتلل شي او د قبیلو او سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات به هم ختم شي نو باید چې سیاسي ګوندونه قبیلو ته د عیني حقونو ورکولو لپاره یو موټی شي او په ګډه سرکار وکړي
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ هیومن رائټس واچ ادارې لګي په پاکستان کې له ماشومان سره د جنسي تیرو پیښې شاوخوا هر ورځ رپورت کیږي نو باید حکومت د دې پیښو مخنیوي لپاره یو سمه تګلاره جوړ کړي بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي افغانستان ته د نورو امریکایي پوځي سلاکارانو او پوځي سامانونو استولو مخه په هغه هیواد کې د پسرلي جګړې لپاره تدابیر نیول دي د دواړو لیکونو تفصیل له انیس اجمل لاورو
د بشری حقوقونو د سار اداره یا هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې ځینې سالمانه کارروایانو ټول قوم خفه کړي خو په هیواد کې اوس هم د ماشومانو جنسي تیریو پیښې پټې ساتل کیږي په اسلام آباد کې یوې غیر سرکاري ادارې ساحل بیا ویلي چې هر ورځ په هیواد کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو تقریبا 11 پیښې ثبتېږي څو ورځې وړاندې د پنجاب په کسور سیمه کې یوې ماشومې زینب سره د جنسي زیاتې پیښه وشوه له دې پیښې ضد په پاکستان کې ځینو سیاستوالانو د مدني حقونو فعالانو هنرمندانو او دغسې نورو کسانو احتجاجونه وکړه له حکومته د مجرمانو د نیبو غوښتنه کوي بلخوا د پنجاب وزیر اعلی د پیښې د پلټنو حکم ورکړی دی هیومن رائټس واچ لیکي زینب هم په هغو لسګونو ماشومانو کې یوه ده چې تېر کال په کسور ضلعه کې وژل شوې دي په 2015 کال کې هم پولیسو هغه ډله ونیوله چې له ماشومانو سره د جنسي تیریو تور نه دي په 2013 کال کې هیومن رائټس واچ د خاموشي ختمولو په موضوع یو رپورټ خپور کړ چې پکې هندي چارواکو ته د ماشومانو د جنسي تیریو نه د خوندیتوب په اړه وړاندیزونه ورکړل شوي وو هیومن رائټس واچ لیکي هم دغه سي ګامونه په پاکستان کې پورته کول پکار دي د یادې ادارې په وړاندیزونو کې ویل شوي وو چې باید د جنسي تیریو خبر ورکوونکو متاثره ماشومانو ته په احترام سره روغتیايي سهولتونه ورکړل شي او د نقصان رسولو پرته پولیس کارروایانې وکړي هیومن رائټس واچ لیکي د ولس او حکومت سخت غبرګون دغه ماشومانو ژوند بچ کولې او غي له مرګ خلاصول شي چې د خوندیتوب حق لري یادې اداره وايي باید د ماشومانو د وژنو مخنیوي یقیني کړل شي بلخو وال سټریټ جرنل لیکي د امریکا پوځي چارواکو ویلي د امریکا دفاع وزارت پلان لري چې د شاوخوا سرو نوو پوځي سلاکارانو ډرون الوتکو نورو سامانونو استول سره په افغانستان کې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه نوې تګلارې پیاوړې کړي مقاله لیکي د دې کار مقصد په افغانستان کې د پسرلي د جګړې پر وخت د امریکایي ځواکونو موجودګي زیاتول دي مقاله لیکي امریکا بالا پوځي سلاکارانو سره ګڼ ډرون الوتکې هم د هوایي ځواک استخباراتو خوندیتوب او پلټنو په برخه کې د ملاتړ لپاره لیکدوی وال سټریټ جرنل لیکي په داسې حال کې چې امریکا په ختیځي ایشیا کې خپل صلاحیتونو ته بیرته پام زیات کړي افغانستان ته زیاته پاملرنه د غستر بدلون برخه ده چې لمخې په منځني ختیځ کې د امریکایي پوسټ د موجودګۍ کمولو ته مکیږي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ورستیو کې خبرداري ورکړې کړه د ایران او د نړۍ د ځواکونو هیوادونو ترمنځ په شوې اټامي تړون کې بدلون رانه شي واشنگټن بل دغه تړون څخه ووزي چین او روس د دغه سرګندونو د امریکا د ورستیو اقداماتو په اړه اندېښنه ښولې ده د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات صالح محمد صالح اوري
چین یو بار بیا د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د 2015 میلادي کال د اټامي تړون ملاتړ وکړ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د رواندا د سفر پر مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته ټلیفون کړی او ویلی دی چې د تړون تطبیق نه دی منحرف شوی، بلکې د سینهوا خبری اجنس په حواله دغه تړون به له ځینو نویو پیچلو عواملو سره مخامخ شي. رویټرز اجنس د وانګ یی خبری راخیستې چې ویلی دی د اټومي تړون تطبیق د ټولو شکیلو لوري مسؤلیت او د نړیوالې ټولنې یو ارمان دی. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ د دغه تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوستانو په تړاو په خپل اول عکس العمل کې ټینګار وکړ چې نه به اوس او نه به په راتلونکي کې په دغه اټومي تړون کې کوم تغییر ومني. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ له ایرانه د بندیزونو د کمیدو موده تمدید کړه، خو په عین حال کې وویل دا آخري وار دی چې له ایران څخه د بندیزونو لرې کېدل تمدیدوي او د دغه تړون نیمګړتیاوې باید حل شي. ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ دا خبرداری هم ورکړ چې یا دې د دغه تړون ویجاړونکي نیمګړتیاوې اصلاح سي، یا به د امریکا متحده ایالاتونه له دغه تړون څخه ووځي. چین او روسیې پر دې موضوع اندېښنه وښوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت موین سرګی ریابکوف پرون شنبه په مسکو کې وویل هیواد د امریکا د وروستیو اقداماتو له کبله اندېښمن سوی دی. هغه زیاته کړه روسیا په دې باور ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له مخکې تصمیم نیولی چې له ایران سره له سوي تړون څخه ووځي. د راپورونو له مخې ریابکوف ویلي چې دا کېدای سي د واشنګټن تر ټولو ستره تېروتنه او د امریکا د پالیسۍ یوه ناسمه محاسبه وي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی له ایران څخه د بندیزونو د لرې کېدو د څلور میاشتنی تمدید په باب د ډونالډ ټرمپ تصمیم ته په اشاره په یو بیان کې ټینګار کړی چې امریکا به د ایران خطرناک او بې ثباتوونکې کړنې ونه زغمي. پر اټومي موضوع دغه تړون د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شو. په دغو شپږو هیوادونو کې امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، دغه راز جرمني راځي. د تړون له مخې له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې کړی سوي، په بدل کې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ستاسو پام یو بلې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی پریکړه کړې ده چې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به ودرېږي. په دې انتخاباتو کې به د سیال پخوانی وزیر اعظم او اوسنی مرستیال ولسمشر نوري المالکي وي. عبادي او مالکي دواړه د دعوت ګونغړې دي چې د بیلابیلو ائتلافونو لخوا په دې انتخاباتو کې ګډون کوي. په اړه یې نو تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي چې د دې هیواد پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي. د دې انتخاباتو نیټه په تقریبي ډول د مې 12مه ټاکل شوې ده، خو د رایو د اخیستو ورځ به وروسته د پارلمان لخوا تایید شي. ښاغلی عبادی نن وویل دای به د بریا او اصلاحاتو په نوم یو نوی ائتلاف جوړ کړي چې د عراق د ټولو ولایتونو ساحوي کاندیدان به پکې شامل وي. ښاغلی عبادی د انتخاباتو له لارې د صدر اعظم مقام ته نه دی رسیدلی، بلکې په 2014 کال کې وروسته له هغه د دې دندې لپاره غوره شو چې پخوانی صدر اعظم نوري المالکي د فشارونو په نتیجه کې د خپل دندې پریښودو ته اړ شو. العبادی او المالکي دواړه د دعوت ګوند غړیتوب لري. دا ګوند له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن دی، خو څارونکي وایي چې العبادی د المالکي په پرتله د عراق له سنی اقلیت سره ښه اړیکې جوړ کړي او د ایران له سیمه ییز سیال سعودي عربستان سره هم د عراق اړیکې ښه کړي. عبادی ته همداراز د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په څلور کلنه جګړه کې د بریالیتوب امتیاز هم ورکول کیږي. په انتخاباتو کې د عبادی سیال المالکي پرون وویل چې دای به د قانون د دولت په نوم د یو بل ائتلاف لخوا ځان کاندید کړي. مالکي اوسمهال په حکومت کې د مرستیال ولسمشر تشریفاتي دنده لري، خو د دعوت ګوند مشر په توګه خورا زیات نفوذ او قدرت لري. هغه د دعوت ګوند پر پلویانو غږ وکړ چې باید د ده او د عبادی د ائتلافونو ترمنځ یو غوره کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. په لوګر کې چارواکو هغه خبره رد کړې ده چې ګوندې دغه سیمو کې د طالبانو جوړ شوی نصاب په سکولونو کې ښودل کیږي. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د لوګر ولایت چارواکي هغه راپورونه نه مني چې دغه ولایت د ځینو ولسوالیو په شوبنځیو کې د وسله والو طالبانو نصاب تدریسیږي. د سولې او جګړې راپور ورکولو انسټیټیوټ یا آی ډبلیو پی آر په پرونی راپور کې ویل سوي چې د دغه ولایت ځینو ښوونکو او زده کوونکو ورته ویلي وسلولو طالبانو د دوی پر محلي ښوونځیو خپل نصاب ورته پلی او دیني زده کړو ته یې تر نورو لومړیتوب ورکړی دی. د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه انسټیټیوټ ته ویلي دوی د ځینو مضامینو پر ځای خپل هغه نصاب ته داخل کړي او ځینو ښوونځیو ته یې خپل دیني عالمان د تدریس لپاره لیږلي دي. خود لوګر والی وایي وسلولو یوازې د څو ولسوالیو په ښوونځیو کې د سیرت النبی او نورو دیني مضامینو د ورزیاتېدو غوښتنه کړې وه. محمد علیم فدایی دا نه مني چې په کوم ښوونځي کې دي وسلولو طالبانو د خپل نصاب تدریس روان کړی وي.
تر کومه پورې چې موږ معلومات لرو یوازې په څرخ او ځینو نورو ولسوالیو وسلوالو دا غوښتنه کړې وه چې یوازې د سیرت النبی کتاب دې هم اضافه شي چې هغه زموږ په نصاب کې هم د پخوانه شامل وو. په ځینو ځایونو کې که ورسره دا ویل کېږي چې په دې کې د قرآن شریف اضافه شي یا د دې کې سیرت النبی اضافه شي، دا داسې یو موضوع نه ده چې د نصاب تدریس دې تر پوښتنې لاندې راولي، بلکې دا نصاب لاغت کېږي.
د لوګر والی وایي څرنګه چې په لوګر کې د مرغومي یا جدي میاشتې له لومړۍ نیټې ښوونځي رخصت دي، نو د آی ډبلیو پی آر د راپور کارولو ته هم د شک په سترګه ګوري. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ ته په خروار ولسوالۍ کې د مرکزي لیسې د لسم ټولګي یو زده کوونکي ویلي چې د دوی له نصاب څخه ځینې مضمونونه ایستل سوي او پر ځای یې دیني مضامین ور اضافه سوي دي. دا نه ده معلومه چې دقیقا کوم مضامین له تدریسي نصاب څخه ایستل سوي دي. د دغه انسټیټیوټ خبریال خانولی احمدزی په څرخ، برکی برک او خوشی ولسوالیو کې د ورته ستونزې یادونه کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د افغانستان نصاب په ټوله سیمه کې له اسلامي اصولو سره برابر دی او هیچا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان له نافذه تعلیمي نصاب پرته بل نصاب پر زده کوونکو وتپي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
نصاب په برخه کې په ځینو ځایونو کې موږ ته رپورټونه رسیدلي، خو په رسمي ډول سره هغه څه چې عملاً د بل نصاب تدریس په ښوونځیو کې وي هغه موږ لا راپور نه لرو. له ولایتو نه خصوصا لوګر نه د پوهنې وزارت نصاب یو اسلامي یو افغاني یو سټنډرد نصاب ده، هیڅ داسې څه پکې نشته چې موږ د کوم زده کوونکي ته د افغانستان د افغاني اصولو او اسلامي اصولو خلاف ور زده کړو. موږ موقف د پوهنې وزارت په حیث ده چې په افغانستان کې د یوازنی واحد افغانی نصاب ترویج زموږ پالیسی ده او بل چا نصاب ته ضرورت نشته او نه هم ورته اجازه ورکو.
د وسلولو طالبانو د واکمنۍ په وخت کې په تعلیمي نصاب کې تر عصري زده کړو دیني زده کړو ته ډیر لومړیتوب ورکول شوی وو. هغه وخت جنو هم نسوای کولای ښوونځیو ته ولاړ سي.
ستونزې او سرکار
لچتراله تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یولس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې 2 بجه لما مجید بابر سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اردن کو ستاسو پام یو بلې موضوع تر اغرزوم او د خبرونې په دې برخه کې ورزو افغانستان ته او د افغانستان په اړه باندې تاسو ته یو راپور وړاندې کوم. په افغانستان کې پاکستان یو میډیکل سنټر په اړه باندې خبره کیږي چې دوی د غلطه جوړ کړې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل شاه محمود شینواری راکړي.
په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په اورزګان کې د طالبانو درملنې ته روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او د هغه طالبانو درملنه پکښې کوي کوم چې د افغان ځواکونو سره د جګړې پر مهال ټپیان کیږي. نوموړي وایي چې دغه روغتیایي مرکزونه د ترینکوټ اړوند په محمد نبی خان اډه کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې جوړ شوي دي چې پاکستاني ډاکټران پکښې کېږي او د طالبانو هر راز درملنه کوي.
کشمیر پرونه را رسیدلی دی دوی سره اوسانه شرایطو کې خاص پاکستانی ډاکټران دي چې او دا پرونه رسیدل دي هم په چرچنوي استقامت کې هڅه کوم کلینیک جوړ کړل دوی ته دوی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوې میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو په اورزګان ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه د دوو نیمو میاشتو لپاره ځکه وتړل چې تر خپل واک لاندې سیمو کې د جراحي مرکزونو د جوړولو غوښتنه کول چې بیا د حکومت سره تر موافقې وروسته یې خوشې کړل. ښاغلي قیمتي د خپلو خبرو په یوه بېله برخه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له تیرو شلو ورځو راهیسې د ترینکوټ اړوند سیمو کې تعرضي عملیات پیل کړي چې پر مهال یې 122 تنه وسلوال طالبان وژلي او نږدې 80 تنه یې نور ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
اس مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی سیمې ته. د خیبر قبایلی سیمې خلک شکایت کوي چې د دوی په لوی روغتونونو کې د لشمین یا ناروغۍ ستنې ختم شوې دي او په جمرود روغتون کې موجود یوازینی ترمو تراپی مشین یې هم ناکاره شوی. دوی وایي د دغې ناروغۍ د علاج لپاره دوی ورته دوایانې او مشینونه راولېږل شي. نور تفصیل فرهاد شینوارې راکوي.
د خیبر جنسی وګړي وایي چې د دوی په روغتونونو کې د لشمینیا د علاج ستنې ختمې شوې او هلته په جمرود روغتون کې د دغې ناروغۍ د علاج یوازینی ترموتراپي ماشین هم خراب شوی. ډاکټران وایي لشمینیا ناروغي چې د یو مخصوص ماشي د چیچلو نه لګي او بیا ترې په مخ او لاسونو باندې زخم جوړ شي او تر یو کال پورې علاج روان وي په خیبر کې مخ په خورېدو ده او زیاتره میرمنو شمانو ته لګېدلې. د جمرو دیوتن زرغون شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې ځایي خلک اوس د دغې ناروغۍ د علاج نه محروم دي.
لشمینیا چې کوم دی دا یو داسې بیماري چې دا ډېره په تېزۍ سره روانه ده په جمرو علاقه کې او هر کور کې دغم دوا او درې مریضان وي. دا د یو خاص قسم مچر دی چې کوم ماش نه لګېږي. زخم غوندې جوړ کړو. زخم بیا په کولونو باندې بلکې په کول نم زیات ټیم لګېږي. په نوچاغه کې دلته یې هیڅ داسې انتظامات نشته. رایي جمرود هسپتال سره مونږ که وخت بله مونږ به رابطه وکړو نو هغو مونږ ته وویل چې مونږ سه نه انجکشن شته دغه شي او کوم مشین چې دوه کوم هغه چې مشینګری هغه هم د درو کولونه ویلي چې دا مشین خراب پروت دی.
د خیبر سیمې یو بل تن عمر اپریدی وایي
دا ډېر انتهایي خطرناک شی دی چې کومه پورې لوج نه وي شوی. ته خبرې خو زخم چې په ټول بدن باندې مطلب شو دا زخم دا دومره غټېږي ښه کنټرول هم شي که نه نو دغه چې کومه پوزه خو زخم پرې جوړ شوی وي که په مغ باندې وي که په پوزه باندې وي که په اوسپه تندي باندې وي کوم ځایم چې وي په باندې مطلب شو ډېر غټ هغه وي دا زخم پرې جوړېږي یا بیا بالکل ختمېږي هم نه هغه پوستکی چې کوم دی نرم شي.
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر افیسر ایجنس سرجن ډاکټر ایوب خان هم تصدیق وکړ چې د دغې ناروغۍ ستنې ورسره ختمې شوې او ماشین هم خراب دی. دوی ویل چې مونږ په دې لړ کې په فاټا سیکټریټ کې د صحت څانګې نه غوښتنه کړې چې دغه ستنې او ماشین دې ورته زر تر زره ورکړل شي.
زه په خپله باندې پرون مې درخواست کړی دوی مخکې لکه غوښتلې که نه د هغې نه ما ورته وویل ما چې تاسو 2000 or 3000 ډیمانډ کوو 5000 ډیمانډ وکړو بیا هلته کمې ویرکي که نه 800 700 500 300 داسې ویرکي که نه خو نه مونږ سره په سپور کې شته رہی د خیبر ایجنسۍ په سپور کې او نه په کوم سپور کې شته رہی لکه دا خو د دغه ملک نه شته رہی که نه دا ستنې دا چېرته یا د ایران وي یا د ملیشیا وي. د دغې په باره کې تقریبا 10 پروګرامونه زما په خیال مونږ برابر کړي دي د ښځو ویرکیو ته او د سړو ته خپل خپل
د خیبر جنسی خلک غوښتنه کوي چې هلته دې د لشمین یا ناروغۍ په مستقله توګه د علاج بندوبست وکړی شي او د دینه د بچ کېدو انتظامات هم وکړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې وردو سواد تا د سواد روایتي خوراک ورجلې چې نور نمونه هم لري لوریجو او تازه شنو ساګو څخه جوړیږي خلک یوازې خاصو ملمنو ته پخوي. نیاز احمد خان درته ورجلې درپیژني.
ورجلې چې زیاتره د سواد مخصوص ورجو بیګمو او تازه سبو څخه تیارول شي هغه میلمنو او رشتهدارو ته ورکولی کیږي کوم چې ډیر زیات زړه ته نږدې وي. دا خبرې ورجلې تیارونکي د سواد سلامپور 50 کلن مشر بخت امین کوي.
درې څلور قسمه ساګر ټول کو ناغه مونږ په دې لور باندې میده میده کو چې دین اوبر روان شي او بیا ورجو ته دا ورواچو ډیر خپل توفه ته تیاریږي ورجو او د خاص ملمنو د پاره هر چا د پاره نه دیتا ځینې خلک چې دینو کانه ورته هم سر کوي ورشي ورته دا غي جدا خو فندي جدا د غي خوراک کې زاخیه بدل راولي دا عام تور چې دی دا جدا زاخیه راولي خو جی خوګواله او صفت په درته زسو کوم چې صفت ته مړې دونه دا
د ورجلو خوراک دعوت خپل مرګرو ته ورکون کې شوکت علي وای چې ورجلې ډیر خوندور خوراک دی او بیا چې خاص ملمانه وي نو دوی ورته په خصوصي توګه دغه طعام تیاروي.
مونږ همیشه چې داسې ملمانه راشي او مونږ سره ډیره مینې مونږ غوله د ورجلې پخو او په ډیر تعداد یو پخکړي وي او سملګرو پکې وی چې یاره مونږ ته خوراک کم هم شو خو دا په دې په خوراک په ټایم کې خلک نه پوهیږي چې یاره ما سونه وخوړي ځکه چې دا ډېر ښایسته سیز دی او دا ډېر په مینه خوړل کېږي.
ورجلې خوړونکي او خوښونکي د سیمې باز تنان وای چې دا خوراک د سواد خصوصي خوراک دی خو بونیر او شنګله کې هم تیارولی شي او مقامی ولس ورته جدا جدا نمونه وای لکه چوکان ساګڼې یا غټې وریجې خو دوی ټول یې ډېر په مینه خوري.
زمانم صاحب اللہ جی منگوری اسدین کے ما ورجلی چدی نے تاغی دا موسم سر ہم تعلق تے ول چ ددی کی کم صاحب استعمالی آغا پخپل راخی جی زیاد تر خود روئی تو آغا پ موسم باندې لگ سپیشل پر لے جی کلا شروع شین پاور ٹائم جاتی نور بکورو نے کے دا وڑو سرا او دا مستو او دا سپیشلی ملائے سرا پڑ دے کی
نو مونږ خو په خپل ځانیم دا تقریبا په دوه هفتو کې په خوځه کې د جمی یو خپل خوراک ته ملمان چې راشي هغه له هم په خو
ورجلی تیارونکي وای چې دغه توام د هر قسمه ورجو څخه تیارې دی شي ولې د سواد بیګمو ورجو ورجلو ذایقه ډیره خوندور وي او بیا چې ورسره سوچه غوړي شاودا ملایی او ماستوي نو خوندې یو په دوشي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال لري ته وګورئ اوس د خبرونو لنډیز د انیس اجمل.
کراچی کې د متحده قومي مومنټ لندن ډلې د یو مشر او د پوهنتون پخانی استاد ډاکټر حسن سفر عارف مړی مندل شوی دی. د جنار وختون ویان دی ډاکټر سیمی جمالی مشال ریډیو ته ویل پولیسو د نوموړی مړی نن راوړی چې دوی پوسټ مارټم کوي. متحده قومي مومنټ لندن نن په یو بیان کې ویلي چې سفر عارف پرون بېدرکه شوی دی. د پنجاب پولیسو له خلکو غوښتنه کړې چې د هغه کس نیول لپاره ورسره معلومات شریک کړي چې په زینب انصاری جنسي تیری وژنې کې لاس لري. پولیسو دا غوښتنه پرون د سارونکو کیمرو یوې نوې ویډیو خپرولو وروسته کړې ده. زینب انصاری د پنجاب په قصور کې د جنوري په 4 تختول شوې وه چې 4 ورځې وروسته مړی وموندل شو. د خبر پښتونخوا د ماشومانو د حقوقو کمیشن مشر اجاز خان وای دوی د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ 1515 مرکزونه جوړ کړي دي چې پکې د سیمې مشران هم شامل دي. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس د های کورٹ ججانو ته په نوي روزو کې دننه د مقدمه اوریدنه یقیني کولو او راغونډولو امر کړی دی. چیف جسٹس ثاقب نثار بیگا په کراچۍ کې وویل سنه قوانین په 1988 کال کې جوړ شوی دی چې موجوده حالاتو سره یې سمون نه خوري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي که پراتلونکي ټول ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او د پاکستان وزیر اعظم شو نو زړه به نه وي خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به وګوري. د امریکا ولسمشر په پاکستان تور پورې کړی و چې له هغو سختدریزو ډلو سره مرستې کوي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې حملې کوي. په تیونس کې سیاسي ګوندونو او د مزدورانو اتحادیې په داسې وخت کې د تازه احتجاجونو غوښتنه کړې چې په هیواد کې د پخواني ولسمشر زین العابدین د لرې کولو وکاله پوره شول. په مصر کې چارواکي وایي د سینا ټاپو سیمې په شمال کې عیسائی وژل شوی دی. چارواکي وایي تېره شپه ناوخته پال اریش سیمه کې درې سړو چې مخونه پټو حمله وکړه. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د امریکا ولسمشر ټرمپ او انتظامیه د تهران او د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په کمزوري کولو کې پاتې راغلی دی.
او د سره د مشال لیډیو نن خبرونه پای تر سیمه مجید بابر د خبرونو د ویان دی یعنی ساجمل او تکنیکی ملګری علی محمود سره په پراګ کې ټول همکاران د نو اجازه واړی هم په دې سفو به تاسو د امریکا غږ دی وری دی ووري هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.